السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي، دا خبرونه په مهمو خبرونو پیلوو. د بخښنې نړیوال سازمان په یو نوي راپور کې چې نن خپور شو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو او نجونو وضعیت ته پکې کتنه شوې، په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د دې راپور سرلیک دی تدریجي مړینه. امنیسټي انټرنیشنل په دې راپور کې ویلي، په افغانستان کې د ښځو او نجونو ژوند د طالبانو لخوا د دوی د بشري حقونو د ځپلو له کبله تباه شوی. په راپور کې راغلي چې طالبان د زندۍ کولو تر کچې د ښځو د ځپلو په وسیله د افغان ښځو او نجونو ژوند تباه کوي. په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې اوریدلی شي. سیګار وایي د امریکا دفاع وزارت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د معاشاتو لپاره 232 میلیونه ډالر بې له محاسبې او په داسې ډول مصرف کړي چې د لګښت په اړه یې پوښتنې شته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څارونکي راپور چې پرون خپور شو لیکي، له دې امله چې د امریکا دفاع وزارت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د معاشونو د ورکړې په برخه کې د خپل څارونکي سیستم سمه ګټه نه ده اخیستې، اوس دا اداره د دې توان نه لري چې معلومه کړي چې دا میلیونونه ډالر چیرته مصرف شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو په خوانی سفیر رونالد نیومن وایي طالبان په لن محل کې خپل پالیسی نه بدلوي. ښاغلی نیومن د امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي، د طالبانو چارواکي د نورو کسانو سلام مشورو او وړاندیزونو ته هم غوږ نږدي. په وروستیو کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده په یو فرمان کې د طالبانو پر دولتي چارواکو د ده په ټکو د بې ځایه او له حقیقت لرې انتقاد کول د شریعت خلاف عمل وباله. متحده ایالات وایي چې روسیې له نړیوال فضایي مرکز څخه د وتلو لپاره د خپل پلان په اړه تر اوسه د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې یا ناسا ته په رسمي ډول خبر نه دی ورکړی. امریکایي چارواکو په عین حال کې ویلي چې په دې اړه پر یو لړ اقداماتو هم غور کوي. او د اوکراین پوځ د دغه هیواد په جنوب کې هغه ستراتیژیک پول په توغندیو ویشتلی چې د روسیې د ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. دا په داسې حال کې ده چې اوکراینی چارواکو له روسیې ځواکونو څخه د خرسون ښار د بیرته نیولو ژمنه بیا تکرار کړې ده. د جګړې ښکېلو ډلو پرون وویل دا پول د هغو لرې واټن ویشتونکو توغندیو په مټ هدف ګرځول شوی چې لویدیځ هیوادونو اوکراین ته ورکړی دي. د روسیې یو چارواکي ویلي له بریده وروسته پر دغه پله تګ راتګ بند شوی، خو هغه د اوختي احتمالي ځان پاړه څه ونه ویل. پر دغه پله روسیې ځواکونو ته چې په جګړه بوخت دي مهمات لیږدول کېدل. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د امریکا یو ډیپلوماټ د تاشکند کانفرنس بری علي نه بولی او د طالبانو د رسمیت پیژندنې نه پکې نه وي. آیا همداسې ده؟
دا رښتیا ده، ځکه که څوک په تمه و دی چې په داسې کانفرنسونو کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي، د هغوی انتظار اصلا غلط دی.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د اوسنی اقتصادي کړکیچ لامل د لویدیځ ناسمه پریکړه بولی.
We supporters took a wrong decision leaving.
زموږ ملاتړیو ناسمه پریکړه وکړه چې دغه هیواد یې په یو شیبه کې له بحران سره مخامخ کړ او په میلیونونو افغانان یې یوازې پریښودل.
د پوهنتون یو شمیر استادان وایي طالبانو بهر ته د راتګ یا پخوانی حکومت سره د کار کولو په خاطر منفق کړي. خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وایي
دا ځینې استادان پر کورونو ناست دي، درسونه ته نه راغوښتل کیږي، یا ځینې استادان منفق شوي دي. دا واضح هیڅ حقیقت نه لري.
او اوکراین کې د روسیې د جګړې وروستای حال هم درکو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې. راځو د سر خبری موضوع ته. که څه هم طالبان د تاشکند کانفرنس بریالۍ بولی، خو د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وایي په دې غونډه کې هیڅ چا د طالبانو د رسمیت پیژندنې ملاتړ ونه کړ. اغلی اميري په خپل ټویټر پاڼه کې د طالبانو سره د امریکایي پلاوی نننۍ لیدنه هم تحریم کړي، خو لیکي ځانګړي استازي توماس ویسټا او د هغه همکارانو ته د افغانستان د اقتصادي ثبات د هڅو په برخه کې د پرمختګونو هیله کوي. هاخوا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ هم وایي د تاشکند په کانفرنس کې د ده په ګډون ځینې ګډونوال په افغانستان کې د یوه داسې سیاسي حرکت د نشتوالي په اړه خواشینی و چې ټول افغانان پکې راټول وي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
که څام ټاکل شوی چې ځینې لوړ پوړي امریکایي چارواکي نن چهارشنبه د طالبانو له پلاوي سره وګوري او په افغانستان کې پر روانو اقتصادي ستونزو به سره خبرې وکړي، خو دا غونډه لوړان دی رینا امیری د اعتراض په ډول تحریم کړی ده. د افغانستان د بشري حقوقو خوځ لپاره د امریکا د ځانګړي استازي تیر شپه ناوخته په خپل ټویټر پاڼه د تاشکند غونډې او له طالبانو سره د نننیو مذاکراتو په اړه څرګندونې کړې. هغه لیکلي، زبا له طالبانو سره په دوه اړخیزو خبرو کې ګډون ونه کړم، خو توماس ویسټ او همکارانو ته د اقتصادي ثبات د هڅو په برخه کې د بریالیتوب هیله کوم. رینا امیری له دې وړاندې د جولای په لومړیو کې په دوحا کې هم له طالبانو سره د خوځو د حقونو د نقض له امله مخامخ خبرې تحریم کړې وې. میرمن امیری په تاشکند کې د پرونی کانفرنس په اړه هم څرګندونې کړې او زیاتوي، هلته یې ویلي چې په افغانستان کې د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب د یوې ټولګډونه سیاسي پروسې د رامنځته کېدو پرته او د ټولو لوریو پر وړاندې د بد چلند د پای ته رسېدو وړاندې په افغانستان کې امنیت، اقتصادي ثبات او سوله نشي راتلی. اغلی امیری زیاته کړي، د خوښۍ ځای دی چې د نجونو د زده کړو له ښځو سره د اقتصادي مرستې په هدف د افغان میرمنو د کار کولو د حقونو څخه نړیوال ملاتړ یې ولید. تر خوای د تاشکند د کانفرنس اکثرو ګډونوالو د همه شموله سیاسي پروسې غږ وکړ او هیچا د طالبانو د رسمیت پیژندنې څخه ملاتړ ونه کړ. خود طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی بیا په دې کانفرنس کې د خپلو لاسته راوړنو په اړه وغږېد. وی ویل افغانستان ثبات ته رسېدلی او دوی له نړۍ سره ښه تعامل غواړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د تاشکند کانفرنس هر ګډونوال پر طالبانو غږ وکړ چې نجونو ته د ثانوي زده کړو اجازه ورکړي او دا بندیزونه دي ژر تر ژره لرې شي. هغه زیاته کړي، ډیرو ګډونوالو په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په ځانګړي ډول په خبریالانو او ښځو د لګول شویو محدودیتونو په تړاو اندېښنې څرګندې کړي. توماس ویسټ په افغانستان کې د یو ټول ګډون حکومت جوړېدو ته په اشاره لیکلي، زما په ګډون ځینې ګډونوال په افغانستان کې د یو داسې سیاسي حرکت د نشتوالي په اړه خواشینې وو چې ټول افغانان پکې راټول وي، خو طالبان خپل اوسنۍ اداره ټول ګډونه بولي او وایي په دې اړه د نړیوالو فشار او فرمایش نه مني. توماس ویسټ په افغانستان کې د القاعده په شتون هم اندېښنه ښودلې او زیاتوي، د تاشکند په غونډه کې له افغانستان پر ګاونډیو هیوادونو د شویو بریدونو په غبرګون کې ځینې ګډونوالو له طالبانو وغوښتل چې داعش خراسان ډلې پر ضد جدي اقدامات وکړي، خو له دې ټولو سره سره طالبان دا کانفرنس بریالی بولي او په ټولنیزو رسنیو کې غړي او پلویان ان پر دې خوښي ښیي چې ګنې د طالبانو اوسنۍ ادارې ته د حکومت خطاب شوی. خو دې ته په ځواب کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، دا ناسم حقیقت دی او اروپایي ټولنې په ښکاره ویلي چې افغانستان په رسمیت پیژندل شوی حکومت نه لري.
و موریدل چې طالبان د تاشکند پرونی کانفرنس ګټور او لاسته راوړنو ډک بولی، خو د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری بیا وایي چې په دغه کانفرنس کې هیڅ یو لوري د طالبانو رسمیت پیژندنې ته زړه ښه نه کړ او یا د رسمیت پیژندنې ملاتړ وکړ. نو کانفرنس پر څه مسئلو ورټولو؟ په همدې اړه مې په روسیا کې میشت د سیاسي چارو افغان شنونکی شیر حسن حسن وپوښته. هغه وویل
خو کانفرنس د دې لپاره و چې د افغانستان امنیتی او اقتصادي برخو باندې بحث وکړي. زیاته برخه یې د ازبکستان او پاکستان د هغې لوی پروژې د عملي کولو په خاطر باندې یو اطمینان حاصلول و چې دوی غواړي له افغانستان څخه ریل خط او د انرژۍ لاین تیر کړي او جنوبي اسیا ته ورسیږي. په امنیتی برخه کې دوی غواړي دغه لوی اقتصادي پروژې لپاره یو اطمینان حاصل کړي، ډاټ حاصل کړي او دغه ډاټ د طالبانو په وجود کې دوی غواړي څېړنه یې وکړي. نو دا اصلا اقتصادي او امنیتی کانفرنس و، نه داسې سیاسي چې د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي وایي چې د طالبانو لپاره خاص لاسته راوړنه نه درلودله. دا رښتیا ده، ځکه که څوک په تمه و دې ته چې په داسې کانفرنسونو کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي، د هغوی انتظار اصلا غلط دی. دا کانفرنس د طالبانو د رسمیت پېژندلو لپاره نه و.
بله، او حسن صاحب، دغه سې لوی اقتصادي پروژې چې په سیمه کې پلي کېږي حتما به افغانستان ته هم ګټه رسیږي. دغه کوم بحثونه چې پرون په تاشکند کې وشول د دغه پروژې په اړه چې تاسو یادونه وکړه، د دې ګټه مشخصا د طالبانو حکومت افغان ولست څه کېدلی شي؟
ګوره، دا پروژه خو اصلا د جمهوریت په وختونو کې دغه شوې و، وړاندیز شوې و په 2013 کال کې، حتی دغه نمخ کې وړاندوینه شوې و. ګټه یې افغانستان ته ذکر رسیږي چې دا د مرکزی آسیا او د جنوبی آسیا د یو وصلولو دغه د لینډ او دا لینډ افغانستان څخه تیریږي او افغانستان به په دغه کې د ترانزیت حقوق ترلاسه کړي او ضمن به افغانستان تر شمال نه هم او د جنوب نه هم د بارونو تګ راتګ او د موادو تګ راتګ او وړل راوړل ډیر اسانه شي. زمنن با افغانستان د دغه لند په درلودلو سره د نړۍ سره وصل شي.
بل او حسن صاحب د امریکا ځانګړي استاد البته د افغانستان د خزو د حقونو او بشري حقونو په برخه کې امیرمن رینا امیری ویلی چې په دغه کانفرنس کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې نه خنې نه لیدل کې د تاسو هم ویل چې دا څه توقع لري کانفرنس نه و. اما مجموع کې کسړی وګوري د طالبانو کوم هرکلی چې حالت و شو مثلا کوم بدرګي چې د موټر و شو ولا فکر نه کوي په یو ډول سره روسي ازبکستان او د منځنۍ اسیا یا په ټوله کې د شرقي بلوک لخوا یو ډول د تعامل نه خنې خاني دي له طالبانو سره.
ښه پر صورت باندې په شرقي سیاستونو کې دا سي ګرم هرکلی دوت ستدي او دا د دې معنی نه لري چې د مرکزی اسیا هیوادونو بعد داسې سترو هیوادونو لکه روسیا او چین چې دوی د مستقیم اثر نه لاندې دي او همدارنګه امریکا چې او اروپای ټوله ده چې د طالبانو سره ښه راشه درشه نه لري د هغوی له هوکې پرته د دوی وکول شي طالبانو ته د رسمیت پیژندنې هوکې وکړي او یا دا چې هغوی ته داسې نقل ورکړي چې ګویا نړۍ هیوادونه وی چې طالبانو حاکمیت په رسمیت وپیژني.
د منځنۍ اسیا هیوادونه او روسیا او چین به فکر نه کوي چې کچیرته طالبانو سره تعامل کوي یا رسمیت پیژندنه کوي دوی به د لویدیز تګلاره نه تعقیبوي لکه څنګه چې د کرملین وایندویانو هم مخکې دا ډول سرګندونې کړي دا دریزه روښانه کړي چې دوی به له طالبانو سره د تعامل په برخه کې د لویدیز تګلاره نه تعقیبوي دوی به خپل سر مستقل ګام اخلي.
بالکل همداسې ده لکه څنګه چې دوی وایي اوکراین د ستونزه د پایل نه راوروسته هغه همغږي او یا راشه درشه چې د افغانستان په حق له د امریکایانو او اروپایانو سره د چینایانو او د روسانو موجوده و هغه پریشوې ده هغه د مسکو فرمات هم پای تر رسیدلی دی او دوی اوس خپل مستقل لاین مخې ته وړي.
په روسیا کې میشت د سیاسي چارو افغان شلونکی شیر حسن حسن و چې له ازادي راډیو سره د تاشکند پرونی کانفرنس په اړه خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړیوالو متحدانو ناسمه پریکړه د دې سبب شو چې په افغانستان کې وضعیت کړکېچن شي. تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په دې باور ده چې د نړیوالو شریکانو ناوړه پریکړه د دې سبب شو چې په افغانستان کې وضعیت کړکېچن شي او طالبان بیا واک ترلاسه کړي. انالینا بربوک له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل جرمني په افغانستان کې د وضعیت تر ترنګلتیا وروسته د افغانانو په لاس نیوي کې مهم نقش لوبولای دی.
وی سپورټرز ټوک ا رونګ ډیسیژنز لیوینګ
زموږ ملاتړیو ناسمه پریکړه وکړه چې د هیواد یې په یوه شیبه کې له بحران سره مخامخ کړ او په میلیونونو افغانان یې یوازې پریښودل. اوس هلته بشري بحران روان دی ځکه موږ خپل بشري مرستې کوو. جرمني د افغانستان د خلکو له تر ټولو لوی تمویلونکو هیوادونو دی. موږ د طالبانو له رژیم سره اړیکې نه لرو خو باید د افغانانو ملاتړ وکړو.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دوکال په پوره کېدو دی خو په دې موده کې په افغانستان کې د بیوزلۍ او لوږې اندازه زیاته شوې ده. ملګرو ملتو ویلي چې په افغانستان کې نیمایي وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او دا بحران د وخت په تیریدو سره پراخی شي. بل مسأله د طالبانو لخوا د جنو او شزو له حقونو د دوی دوامدار سرغړونه بلل شوې چې د نړیوالو عکس العملونو پارول دي. پرون د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه د رابلل شوی کانفرنس په اعلامیه کې ویل شوی د افغان شزو حقونو ته دی پام وشي او ټولو جنو ته د زده کړو حق ورکړل شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالیا بربوکوای دوی هم دغه وضعیت ته اندېښنه لري.
This is the biggest violation on earth of women's rights currently being
دا مهال په افغانستان کې د مځکی پر مخ د شذو له حقونو تر ټولو لوی سرغړونه روانه ده. موږ پر افغان شذو او جنو ځنګړی تمرکز لرو ځکه لکه چې طالبانو پر افغانستان ول کټینګ کړي د دوغ شذو او جنو ژوند په ټپه ولاړ دي. کله چې کار نسی کولای او د کار اجازه نه لري کله چې آزادانه ډول تګ را تګ نسی کولای او باید د خپل بدن ټولي برخه په حجاب وپوشي. په افغانستان کې له شذو او جنو هر ډول بشري حقونه اخیستل سوي دي.
که هم طالبانو ژمنه کړې چې نجونو ته به ډېر ژر تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه ورکړل شي، خو لا هم نجونې له شپږم ټولګي پورته نور تعلیم نشي کولی. په ګڼو ادارو کې ښځې هم له کاره منع شوي او ورته ویل شوي چې پر کور دې کښېني. طالبانو ویلي چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي او د شریعت په چوکاټ کې ټول حقونه ورکوي.
د روسیې پوځ وايي په وروستیو توغندوي بریدونو کې د اوکراین په اودیسا او میکولایف ښارونو کې د اوکراین پوځ ته درانه زیانونه اړولي، خو کیف وايي په دغو بریدونو کې خصوصي ودانۍ په نښه شوي.
په داسې حال کې چې روسیې پرون هم د اوکراین پر بندري ښار اودیسا او میکولایف هوایي بریدونو ته دوام ورکړل، د موسکو ملاتړو بیلتون غوښتونکو ادعا کړې ده چې د اوکراین په ختیځ دونیسک سیمه کې سویتلودارسک ښار ته نږدې د اوکراین د ډبرو سکرو د برېښنا د تولید د دوهمې لویې فابریکې کنټرول په لاس کې اخیستی دی. روسیې په دغو دو ښارونو کې په بریدونو کې خصوصي ودانۍ او بندري تاسیسات په نښه کړي دي. د روسیې ملاتړو بیلتون غوښتونکو لخوا په رسنیو کې داسې تصاویر لاس په لاس کیږي چې پکې د خصوصي واګنر ډلې په نوم د روسیې اجران د دغې فابریکې د اداري ودانۍ په مخ کې ولاړ دي. دغه ادا تر اوسه په خپلواک توګه نه ده تایید شوې. د بریتانیا دفاع وزارت نن په خپل خبري بولټین کې وویل داسې ښکاري چې د واګنر قراردادیان د وهلهرسک فابریکې او هغې ته نږدې کلي د نوهلانسک په خوا وشا کې تکتیکی پرمختګ کړی دی. او وای تاسو بریښي چې لسم یو شمیر اوکراینی ځواکونه وتلي، خدای نه تایید کړي چې پر دغه فابریکې دی روسی بلتون غوښتونکو کنټرول اټینګ کړی وي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو درستی زوالی په خپل ماخامنی راپور کې پرته ده چې دغه فابریکې یادونه وکړي، ویلي چې د اسم هیریا انکلی شاوخوا کې جګړه روانه ده. د اوکراین وسلوالو ځواکونو درستی زوالی د غراز ویلي چې اوکراینی ځواکونو په دونیسک او خارکیف سیمو کې د جګړې په لومړی کرخو کې حمله په شاتم بولی دي. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف وویل روسیې الوتکو په دونیسک زیات صف کلی ته نږدې د اوکراین د پوځ سنګرونه په نښه کړي دي. کوناشینکوف دا هم وویل چې د روسیې د توغندیو بریدونو په نتیجه کې د اوکراین جنوبي ښار میکولایف ته څیرمه د اوکراین د توپخانې جزوستامونو ته درانه زیانونه اړول شوي دي، خو د اوکراین پوځ ویلي چې روسیې په دې ښار او اودیسه کې په وروستیو بریدونو کې خصوصي ودانۍ او بندري تاسیسات په نښه کړي دي. په جنوب کې د اوکراین د عملیاتو قومندانۍ په خپل فیسبوک پاڼه کې ویلي چې په اودیسه کې هغو ودانیو کې چې توغندي پرې لګېدلي اور لګېدلی او په میکولایف سیمه کې هم بندري تاسیسات په نښه شوي چې دا له هغه تړون سره په تضاد کې دي چې له مخې د تور سمندرګي له بندرونو اوکراین ته اجازه ورکول کیږي چې خپلې غلې دانې صادرې کړي.
اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان نور راپورونه درته لرو، خو اوس د ورځې سپورتي خبرونه اورو.
په جنوب لویدیځ او شمال زونونو کې د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د کوربه هلمند ترڅنګ د کندهار، زابل، روزګان او غزنی لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پرون پیل شوې چې 15 ورځې به دوام وکړي. دغه ادارې لیکلي دي چې په ورته وخت کې په همدې ورځ په بلخ کې هم د شمال زون د 15 لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د شمال زون د فوټبال په سیالیو کې د کوربه بلخ ترڅنګ د جوزجان، فاریاب، سمنګان او سرپل لوبډلو ګډون کړی. د بدني روزنې ورزش ادارې ویلي دي چې د دې دوه زونونو ترڅنګ په نورو ولایتونو کې هم د فوټبال سیالۍ پیل شوې دي چې هدف یې د افغانستان د اتلانو لیګ ته د غوره لوبغاړو موندل دي. د شپږیزې کرکټ لیګ په نننیو سیالیو کې بوست لوبډلې بند امیر ته ماتې ورکړه او د سپین غر او هندوکش لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده. د نن ورځې په لومړۍ لوبه کې بوست لوبډلې توپوهنه وکړه او د 15 لوبغاړو په اوټ کې 2/28 منډې وکړې، خو په ځواب کې د بند امیر لوبډله په 1/12 منډو اوټ شوه او لوبه یې د 12 منډو په توپیر بوست لوبډلې ته وبایلله. په دویمه لوبه کې چې د سپین غر او هندوکش ترمنځ روانه ده، سپین غر د پچې په ګټلو سره توپوهنه غوره کړه او په 20 کې 190 منډې جوړې کړې چې اوس هندوکش لوبډله د دې هدف ته پوره کولو په نیت توپوهنه کوي. د یادونې ده چې تر دې دمه د شپږیزې لیګ اتلس لوبې شوي چې بست د 15 لوبو په ګټلو سره د لیګ د جدول مخکښه لوبډله ده. او د انګلستان د فوټبال خزینه لوبډلې د اروپا د 2022 کال لیک پایلو به ته لارو مونده. د دې لیک پایلو به چې تیر شپه د انګلستان په یارکشایر کې د کوربا انګلستان او سویډن لوبډلو ترمنځ وشوه. کوربا لوبډلې 4-0 د سویډن لوبډلې ته ماتې ورکړه. د انګلستان لپاره په تیر لوبه کې بیټ میټ په 4:30 دقیقه کې، لوسی برینز په 4:30 دقیقه کې، ایلیسیا روسا په 8:30 دقیقه کې او فران کربی په 8:00 دقیقه کې ګولونه ووهل او خپل لوبډلې پایلو به ته ورسوله. ل 2009 کال وروسته دا لومړی ځل دی چې د انګلستان خزینه لوبډله د اروپا په لیګ کې پایلو به ته رسیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه هم لرو، خو اوس راځو دې ته چې سره له دې چې د طالبانو په واکمنېدو سره د ډیرو دولتي پوهنتونونو استادان به هر تلاړل، اوس د پوهنتونونو ځینې استادان ادا کوي چې د طالبانو د حکومت لخوا په دې پلمه له تدریس منع شوي چې په تیر حکومت کې دندې کړې وي. په ورته وخت کې یو شمېر محصلان وایي د با تجربه استادانو کمښت یې پر تحصیلي بهیر منفي اغیز کړی، خو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د استادانو د منفقۍ ادعاوې نه مني.
په افغانستان کې وخت د طالبانو په بیا راتک سره د پوهنتونونو ډیر شمېر استادان بهر تلاړل. که څه هم د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې اړه دقیق ارقام له موږ سره شریک نه کړل، خو ویل کېږي چې په سلګونو استادان په وروستیو کې له هېواده وتلي دي. د دې ترڅنګ یو شمېر استادان اوس ادعا کوي په دې پلمه چې په تېر حکومت کې له تدریس سره هممهاله دندې کولې، د طالبانو د حکومت لخوا ورته درسي ساعتونه نه دي ورکول شوي. هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. دا استادان وایي سره له دې چې لیوالتیا لري تدریس وکړي، خو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ورته ویلي د ټولو هغو استادانو د تدریس ته دوام یا نه دوام په اړه به عمومي پریکړه وکړي چې په تیر حکومت کې دندې درلودې. خو دا استادان وایي د میاشتو له تیرېدو وروسته هم یاد وزارت کومه پریکړه نه ده کړې او دوی بې برخلیکه پاتې دي. د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي استاد هجرت الله اختیار یو له دغو استادانو دی چې د استادۍ ترڅنګ په تیر جمهوري حکومت کې د ننګرهار ولایت د اداري اصلاحاتو کمیسون مشر هم و. ښاغلی اختیار وایي د طالبانو حکومت په پسرلني درسي سیمستر کې ساعتونه ورنه کړل، او سره له دې چې د لوړو زده کړو وزارت له مسؤلانو سره یې دا مسله شریکه کړه چې دی لیوالتیا لري تدریس ته دوام ورکړي، خو چا یې خبره وانه ورېده.
مقامات ورته ویلي ول چې موږ دا کار یوازې د استاد اختیار په رابطه نه ده کړی، تو نور استادان هم چې د علمی قدر په حفظ سره نور هغه ته تللي ول ادارو ته دا غوی په رابطه هم کړی دا او احتیاطا موږ دا کار کړی چې اسنه د سیمستر په نیمایي کې بیا استاد اختیار یا نور دغه استادان د تحصیلات عالی وزارت په حکم منفق شي، نو بیا به بدای چې منګه د سیمستر په نیمایي کې دوی ته جواب ورکو چې تاسو مرزي.
ورسته له هغه چې استاد هجرت الله اختیار په ننګرهار په هانتون کې له تدریس منه شو، د امریکا په میشیګن په هانتون کې د نړیوال او مقایسوي حقوقو د چیرنې په برخه کې یو فیلوشپ ترلاسه کړ او اوس په یاده برخه کې په امریکا کې چیرنه کوي. خدای یوازې د ننګرهار په هانتون کې سنده د کابل په هانتون ډېر استادان هم بهر تتللي او ځینې له تدریس منه شوي دي. د کابل پوهنتون د اداري او عامه پالیسۍ پوهنځي استاد او د بشر حقوقو کمیسون کمشنر شبنم صالحی چې اوس په بهر کې دوايي بهر ته تاګي انتخاب نه بلکې مجبوریت وو. نو موري ادعا کوي چې د طالبانو حکومت له پوهنتونونو سره غیر مسلکي چلند کوي او هڅه کوي له بیلابیل لارو په استادانو په ځنګړې توګه په خزینه استادانو فشار نه زیات کړي چې دندې پریک دی او په کور کې ني.
او بیا بیا توهین سی حتی دو وزیر په شمول سیاست وینه ده کول پانتون په د شنه ده به په تلار کې په پانتون استادانه پول مستدین او وبلن بل خو دا سم کاتب او صدرول سی هغه په کې وې سی چې هغه سلام چې خو په خانه کې مسره کار کوي ده د هغه ټول تشویقان باید بند سی دوی
اغلی صالحی دایدا هم کوي چې د طالبانو حکومت خپل ځینی کسان چې د پوهنتونونو په کادری شرایطو برابر هم نه دي په پوهنتونونو کې د استادانو او د نورو علمي او اداري برخو د مسولانو په توګه ګمارلې دي. نوموړي وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي د پوهنتونونو درسي کیفیت به نور هم خراب شي. یو شمیر محصلان هم وایي چې بهر ته د استادانو لتک او له تدریسه د ځینو استادانو په منع کیدلو سره د دوی درسي بهیر د پخوا په څیر نه دی او ځینې مضامین حتی استادان نه لري. دو محصلانو نجیب الله او هما کریمي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
دا غته مشکل ده چې مونږ پانتون ته ځو، درې څلور ساعته درس لرو، یو سو دوه ساعت استاد راځي، دوه ساعت یو ساعت استاد نه راځي، په دې خاطر چې په هغه مضمون کې مونږ استاد نه لرو.
محصلین او صنفونه ډېر وو او استادان لږ، او استادان نشوای کولای چې هغوی ته په ښه توګه ورسیږي او هغوی ته منظم درس ورکړي، چې دا هم د دغه تدریسي سیستم کې د ګډوډۍ او بې نظمۍ سبب شو.
خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت دا نه مني چې استادان له تدریس څخه منع شوي دي. د دې وزارت ویان مولوي احمد تقی ازادي راډیو ته وویل چې دوی استادانو ته ډاډ ورکړی چې خپل تدریسي بهیر ته دوام ورکړي.
د استادانو د کمبود موضوع یا داسې ځینې استادان پر کورونو ناست دي، درسونو ته نه راغوښتل کیږي، یا ځینې استادان منفق شوي دي، دا واضح هیڅ حقیقت نه لري. د تحول وروسته موږ د استادانو سره مسلسل رابطې وکړلې. هغه استادان چې پر کورونو ناست وو مایوسه شوي وو، هغوی ته مو روحیه ورکړه، هغوی ته مو ډاډ ورکړي او هغوی خپل وظیفو ته رانه.
ښاغلی تقي دغه شان وایي د پوهنتونونو له هغو استادانو یې هم غوښتنه کړې ده چې بهر ته تللي دي، چې ځینې یې بېرته راستانه شوي دي، خو نوموړي یې د شمېر په اړه ونه ویل. ښاغلی تقي ژمنه کړې وه چې د دې مسلې په اړه به څېړنه کوي چې ولې او په څومره کچه استادان له تدریس څخه منع شوي دي، خو وروسته یې زموږ له مقررو غوښتنو سره هم په دې اړه څه ونه ویل. خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د سرپرست لخوا په خپره شوي مکتوب کې په پوهنتونونو کې د دې وزارت له استازو غوښتنه شوې و چې هغه استادان دې په نښه کړي چې په مخکینی حکومت کې کار کاوه او د هغوی د طرفې مخه دې ونیسي. خو اوس هغه استادان چې په مخکینی حکومت کې کار کړی دا کوي چې بېخي له تدریسه منع شوي دي. د مخکینی حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویاند او د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد حامد عبیدی د طالبانو له حکومت غواړي چې له پوهنتونونو سره دې سیاسي چلند نه کوي. نوموړی وایي طالبان باید د باور او احترام داسې یو فضا رامنځته کړي چې بهر ته تللي استادان افغانستان ته راستانه شي، نه دا چې اوسني پاتې استادان او محصلان هم زړه توري او بې انګیزې کړي.
تحصیلي بنسټونو سره نه باید سیاسي چلند وشي. تحصیلي بنسټونه د یو هیواد د ځوان نسل د روزنې مسؤلیت لري، او کچیرې دغه بنسټ سره سیاسي چلند وشي نو منګ خپل راتلونکي سره جفا کړی ده.
د طالبانو په واکمنۍ دو سره د افغانستان تعلیمي او تحصیلي بهیر ټکنای شوی، سره لدی چې د نجونو خوانځي تړل شوی، په پوهنتونونو کې د نجونو او هلکانو ټولګي بیل شوی، او بهر ته د ډیرو استادانو لتاک سره یو شمېر استادان د طالبانو د حکومت لوري لا تدریس منع شوی دي. خو د پوهنتونونو استادان او محصلان د طالبانو له حکومت غواړي چې د نورو سیاسي او سلیقوي موضوعاتو پر ځای د خوانځیو او پوهنتونونو کې د زده کړو پر کیفیت تمرکز وکړي.
وسام ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو.
زه محمد حنیف یم د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته د پیغام رسیدمه. زما د افغانستان د اوسنی حکومت څخه د هیل ده چې دلته په ندالی ولسوالۍ کې غلاوی بیخي ډېرې شوي دي، باید په دې کې د جدي ګام واخی او د مخنیوي وکړم.
تو هلمند ولایت بغرام ولسوالۍ د درې د سیمې سیمې اړیکې ګر کړې ده. اسلامي امارات لوړپور چراغ صدا غوښتنه ده چې باغران کې نه سړک شته نه خدي شته، نو ما دا غوښتنه چې موږ ته مخابره دي چې په کې فعاله شي او موږ سړکان یې جوړ شي.
السلام علیکم، زه د کابل نه تاسو سره په تماس کې یم. د سټي مخکې د زړو مکوریانو د کونا مکوریان په نام مشهور دي، دلته د تذکیري او مرکز د تذکیري ورکول کېږي، کمپیوټر کېږي تذکیري. همالته یو انجینر کوي چې په خوانه ادارې کارکونکو ده، چې موږ ناسو چې ملته د خلکو ته لکه توخین کولو ورته وی چې نن ورځ د تذکیرو نه ده سل روغلی، بیا دوی ورته وی چې موږ تذکیرو کور دغه مشکل مو دی، نو دوی بیا نه بعد بیا یو ملته د طالبان یو چارواکه و چې هغه ورپسې راوستل، هغه به راوستلو چې هغه د طالبانو نه پیږي کېدای شي ملته مسؤول وي. نو هغې بیا ډېر توخین وکړو د کسانو ته، ډېرې خبرې وکړلې، داسې خبرې وکړې چې په افغانیت او په مسول په مسلمانۍ کې نه وي. نو د طالبانو ورونو نه موږ دا هیله کوو چې دغسې کسان که په ادارو کې وي نو دوی د پاره به بیا د ملت خدمت نه وي، دوی به د ملت د پاره په زیان وي. نو دغسې کسان چې وي باید په ادارو کې ځای ور نه کړي او دوی د ادارو نه یا د کار نه لرې شي.
زموږ په ولایت پکتیکا اومنولس والی زواکی کلی بلکې د پکتیکا اکثر ولسوالي سخت ورستو یو سیلابونو سخت ځپلې دي. پونده تقریبا د ګیان، زیړوک او برمل ولسوالي د خو بیخي یو رل هغه مخکې زلزلې ځپلې دي او بیا سخت سیلابونه راوتلې دي. نو دا خلک لومړنیو ضروري مرستو ته سخت ضرورت لري او هیله مو دا د لوړو مقاماتو نه ولو نړیوالو خیره بنسټونو نه دغه خلکو لاسلیوي وکړي او مرسته ورسره وکړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
اوریدونکو هم دې شمیرې تر ته غږیز پیغامونه پریږدي. نور څه مرسته وي ځکه چې هسې خواري معابس دي، یوازې غږیز پیغامونه موږ خبرو. اوس ورسېده دویم نیمایي ته څلور نیمې بجې شوې. وړاندې درته د ازادۍ یو اوریدونکو اونیس پروګرام لرو، خو اوس پام وکړئ څو لنډو خبرونه ده. د بخښنې نړیوال سازمان په یو نوی راپور کې چنن خبر شو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خزو او نجونو وضعیت ته کتنه پکې شوې. په افغانستان کې د خزو د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د دې راپور سرلیک د تدریجي مړینه. امنیسټي انټرنیشنل په دې راپور کې ویلي په افغانستان کې د خزو او نجونو ژوند د طالبانو لخوا د دوی د بشري حقوقو د ځپلو له کبله تباه شوی دی. طالبانو د دغه راپور په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو تر دې وړاندې په همدې ارتباط د یوناما راپور رد کړی و. سیګار وای د امریکا دفاع وزارت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د معاشاتو لپاره 202 دیرش میلیونه ډالر بیل محاسبه او په داسې ډول مصرف کړي چې د لګښت پاره یې پښتنه شته. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی سفیر رونالد نیومن وای طالبان په لاله محل کې خپل پالیسی نه بدلوي. خاغلی نیومن له امریکا غاک سره په مرکه کې ویلي د طالبانو چارواکي د نورو کسانو سلام مشورو او وړاندیزونو ته هم غوږ نګدي. په روسيو کې د طالبانو مشر ملاحبۃ الله اخونزاده په یو فرمان کې د طالبانو پر دولتي چارواکو بې ځایه او له حقیقت لری انتقاد د شریعت خلاف وباله. امریکا وایي چې روسي له نړیوال فضائي مرکز څخه د وټلو لپاره د خپل پلان په اړه تر اوسه د دوی د فضائي تحقیقاتو ادارې یا ناسا ته په رسمي ډول خبرداري نه دی ورکړی. امریکایي چارواکو په عین حال کې ویلي چې په دې اړه به پر یو لړ اقداماتو غور وکړي. د روسیې د فضائي تحقیقاتو د ادارې روس کوسموس نوی ټاکل شوی رئیس 13 ورځ وویل چې له 2023 کال وروسته له نړیوال فضائي مرکز ISS څخه وځي او د خپل ځانګړي مرکز پر کار به تمرکز وکړي. او د اوکراین پاوز د دغه هیواد په جنوب کې هغه ستراتیژیک پول په توغنده یو وشتلی چې د روسیې د ځواکونو تر کنټرول لاندې وو. پر دغه پل روسی ځواکونو ته چې په جګړه بوختي مهمات لیږدول کېده.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هله چې یو خوشاله اونۍ مو تیر کړی وي، په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلا بیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو زیاته اندازه پیغامونه د انجونو د خوندزیو په اړه دي. اوریدونکو غوښتنه کړې چې دا خوندزي باید نور پرانستل شي. موږ د 12 ټولګي لوي زده کوونکې سره ځانګړې مرکه هم کړې ده. خو راځي په فایل کې دا اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. فضل الرحمن د کندهار ولایت خبرې کوم. د خوراکي توکي بيخي ګراندونو د ازادي رادیو زموږ د خواهش لرو چې د لوړ پوه چارواکو پرې د غږ ورسي. او د افغانستان تجارانو هم ډېر ظالمان دي چې شی ارزان ورته پروت دی چې ګران چې په ګرانه بیه ورکوي چې ارزانه سي وایي دا ما نه وایي ما لاوړ زوړ مال ته پروت دی. په د هر ځای کې ولې ښاروالو دغه ورسره ملاوي یا نو بالا د غریبو د دې نارسوک نه اوړي. نو د ازادي راډیو سم دا هیله ده چې دا د لوړ پوه چارواکو پورې ورسوي. وسلام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو مینوالو اورم باغس ولایت ورماش څخه خبر کوم. معنا زموږ په لا یا زموږ په کلی کې وبا کمې دي. معنا حال او مال موږ ته سره مخ ته اگر مې تندواله هم جاتې موږ طالبان مشران څخه د هله لرو چې مشته وبا معنا پیدا کړي.
السلام علیکم، زه جان محمد د هلمند ولایت د موسی کلا د ولسوالۍ سره سرپاړی کیم. د موسی کلا په ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکې د سم کار نه کوي، انټرنیټ یې بیخي کمزورې دی، خلک بیخي د ستونزو سره مخ دي. او په باغرام ولسوالۍ کې خو ګرسریانې مخابراتي شبکې هېڅ یو خدا یو پایه نسته، نو دغه ته د اسلامي امارات پاملرنه وکړي.
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. خو دې شروع او جوړ بیاستئ. نعیم صد خیل هم د پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ اوسیدونکی. زموږ په ګومل ولسوالۍ کې هیڅ مخابراتي شبکه شتون نه لري. له ولایتي مسؤلونو همدا غوښتنه ده چې پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ ته توجه وکړي او د مهربانۍ مخ ورته راواړوي.
سند جر په خیر تکړه رادیو ازادي رادیو ته ما دا پیغام ده. دغه طالبان ورور دا ګمرک ډیر اخیب د خلکو باندې غوړلی اور زیار شي ګران کړو. دا باید دا ګمرک کم واخه ځان د تنخواه شي دې تر روان در ټول د ګمرک دي ورور دې ساتي د پلا تنخواه دي.
بله السلام علیکم، زه احسان الله درمان د ننګرهار ولایت نستای سره پاړی کې. زه لومړی د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. بعد سلامه، په ننګرهار کې یو مشکل دی چې دلته په ننګرهار کې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ټول د امارت کسان ګمارل شوي دي، او هر هغه څوک چې د پوهنتون فارغ وي یا فاکولتۍ ویلي، درسونه ویلي، ماسټري کړي، پی ایچ ډي او دکتورا یې کړي، که یو بس ته امتحان ورکړي هم نتیجه نه راځي. نو کله چې وګورو بیرته د امارت کسان پکې ګمارل شوي، هغه کسان چې د مدرسې نه پارېږي یا په ټیټه سطح تا مکتب پاس کړی دوی د یو لوړ بس باندې ټاکلي، نو زما د دوی د مقاماتو نه هیله دا ده چې په قرآن کریم کې الله جل جلاله په واضح آیات کې فرمایلی دي، ان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. نو تاسو د دې آیات نه کومه سی تفسیر کوي؟ ولې دا آیات نه عملی کوي؟ په حال دا چې تاسو وایي چې دا یو اسلامي حکومت دی. زه غواړم چې دا غزما پیغام نشر شي. زنده باد ازادي رادیو.
د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. د لمند سنگین ولسوالۍ څخه خبرې سره کوم. زموږ په منځ کې دا سلام نیټ پر مخ باندې کار نه کوي، مصرفونه مکی جو کار نه کوي. ته چې د غمو خوري، زموږ د اسلامي امارت مجاهدین د غمو خوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بلیا السلام علیکم، زه د هلمند ولایت د مسجد ولسوالۍ څخه سیپرامسنیم خبرې کوم. زما پیغام دا دی، کومې مرستې چې د مسجد ولسوالۍ ته راځي هغه هغه خلک ته رسېږي چې وابسته لري، هغه خلک ته نه رسېږي چې مسکینان وي در بدره وي. نو زما د دغو مسؤلینو څخه چې دا مرستې بیشي دغه هیله او غوښتنه ده چې باید هغه خلک ته ورسېږي چې مسکینان او در بدره وي، باید پرویستو ونه دی شسی. دا ذاتی رادیو څخه ډیره مننه، د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، من ډاکټر زاهد الله صابر ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. زه دا وایم چې پاکستان راځي او په کابل کې زموږ ور فور چارواکو سره ګوري او د سترو په حق لبانې سره خبرې کوي، د ډبرو د سترو په حق. زه دا وایم چې دوی مقصد څه دی؟ ولې دوی بل ملک سره قرارداد نه کوي چې یوازې پاکستان باندې دوی د ډبرو سکاره خرڅوي؟ د دوی با علت څه وي؟
السلام علیکم، اړې کومې د هلمند ولایت د نادالي ولسوالۍ د متکي څخه نیولې ده. ما دغه پیغام د مجاهدینو وړونو ته چې موږ چې د کمربند دغه منطقه کمربند و، موږ سرایونه نړېدلي دي، موږ ډېر ستړي فرار و خپل د مځکو څخه. دغه مې غوښتنه ده چې زموږ سره مرسته وسي. مرستې راځي تر بغرا لاندې هغه خلکو ته ورکول شوي دي، دغه د دشت خلک پاتې دي. نو دغه مې هیله ده چې دغه مرسته زموږ ته راشي. السلام علیکم.
السلام علیکم، بیا هم لسنا به په فسولات کې پلان په زندانه کې ډېر په رحمانه دا خلک شي شکنجه کېږي. نه نړیوال بخن نړیوال سازمان نه وختم به چې دې پلاتان دا کې پښتنه دا کې ډېر ظلم روان دی، هیڅ خلک تباه شو، برباد شو. مننه خدای فرمان خدای دې وکړي چې زما پیغام په بار بار نه شي وصله.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت باغران د ولسوالۍ اوسیدونکی د ګری له سیمې. د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د ګری په سیمه کې یو وبا راغلې ده. تقریبا په درو ورځو کې تر دیر شپه شاوخوا کې ماشومان او عام خلک په شهادت رسیدلی او رقم وبا او رقم مریضي راغلی ده. زما د لوړو مقاماتو ته او په ځانګړې توګه د افغانستان اسلامي امارت دا غوښتنه ده چې ته دې پوره پوره پاملرنه وشي. نو په دې کې تقریبا دا مریضي اوس هم دوام لري، تر سلو په شاوخوا کې اوس هم په دا مریضي اخته دي، خو مریضي نور هم پسې ډیریږي. نو دا یو سرحدي سیمه ده، یو غرنۍ سیمه ده، دې ته د ډاکترانو او درملو لاسرسي په ډېر مشکله ده. نو دې ته دې پوره پوره پاملرنه وشي. نو دا غوښتنه مې د ازادي راډیو ته ده چې دا زما پیغام دې نه شي کې. السلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادۍ ټولو کارکوونکو ته زما سلام ورسیږي او ټولو اورېدونکو ته. زما د طالبانو څخه دغه غوښتنه ده، د مجاهدینو خو تاریخ بند کړل او تاریخ چې بند کړل، د کفر اسلام فوج دا ټولې کالج کړنې دي او کالج دا د منې اوس شپږ سوه ته رسېدلی دي. نو دا خو ورځ په ورځ دا کالج ورسېږم، دا نرخې ډېر ټیټ دي. نو دوی خو باید چې دا قراردادونه وکړي، د فابریکې خو فعالې چې د مسلمانانو ته برته یو شی شي او خواري خوشي ورو د غزما پیغام تر لوړ مقامات پر ورسوي. ډېره ډېره مننه.
السلام علیکم. زما د افغانستان او اسلامي امارات دغه پیغام دی چې دلته د مساکلاب ولسوالۍ کې زلم مساکلاب ولسوالۍ ته خبره کوم. نوم یې عبدالحکیم دی. دلته وروره د مساکلاب سړکان ټوله خراب دي، د کار نه دي، موټران ټکرونه پر کوي، غزاریږي، کار نه کوي. دغه مرستې چې راځي، دغه مرستې د مرستندوی ادارو څخه زموږ دغه هیله ده چې دغه مرستې پر دغه رقم ولګوي چې دا سړکان په جوړ کړي. دلته د مړو خلکو ته یې وړي، مسکینان یې نه وړي، ایله خلک جنګونه سره پر کوي، در دغه دغه سړکان په جوړ کړي، دا به مو ډېره غټه کامیابي. وروره دغه خلکو ته زما دغه پیغام دی چې دغه ډېرې د چې د لوږې او د تنې نارې مه وهئ، د دغه نړۍ څخه وشرمېږئ. شهر څوک ناری وی که مولی که وزی، بس ناری وی دلوژی مردم دلوژی مردم. رو را هر سڑه خواری کوالی سی، هر سڑه دا غفل لا سبشیل لری ولی لا داری تزانو نشرمو وی تا دا پاکستان و شرمی زی غم دا غسی هواد دی سڑه دی دوگن ناری نو وی دا افغانستان خلق ولی دا ناری سا نشرمی دی شهر یو پرادیوی که ناری وی وی زل دلوژی مردم دلوژی مردم. رو را تر دا مرستی چرا زی چه خلق یو ما ته نه رسېدلې، بل ما ته نه رسېدلې. زما هم رسندوی ادارو د هلمند د نور ټولو د اسلامي امارت مې هم دغه پیغام دی وروره چې دغه مرستې تر دغه چې دا خلک یې له نارې وایي چې موږ ته نه دي رسېدلې، تر دغه دغه پر سړکان ولګوي. د هر ځای سړکان خراب دي، په خصوصا د هلمند ولایت مساکراد ولسوالۍ سړکان ټوله خراب دي.
السلام علیکم. زما سلامونه د ټولو ازادي راډیو کارکوونکو او ټولو مسلمانانو اورېدونکو ته ورسېږي. ما دا پیغام ډېر نشر کړي، خامخا چې پرې نږ ده وي. نو ما ویلې دغه اسلامي امارت چې دغه کوم تاریخ چې بند کړل دا خلکو ډېر تر کړي دي مسلمانان، او دا ټولو په هلمند کښې بیا په ټولو ولسوالۍ کښې کالج کرل شوي دي، او دا کالک قیمت ډېر کښته را روان دي. نو دوی باید چې یو بازار ورته پرانیستي او پاتې شوي فابریکې ورته جوړې کړي چې د خلکو کالج برته په قیمت ورسېږي، او دا خلک خو تر دغه نه بحران ته روان دي. نو دوی باید چې زموږ حکومت یې باید سغمې وکړي، او دا زما پیغام خامخا نشر کړي. سلام وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته سلامونه مې کښېدي وړاندې کوم، په دې هیله چې روغ جوړ به ټول کارکوونکي د راډیو او اورېدونکي او ټول هېوادوال وي. اختر مبارکي ورته وایم. زما دا پیغام نشر کوي چې طالبان وروڼو ته زما دغه پیغام دی، دا مې درخواست دی ورته چې ښوونځي پرانیستي د جنکیو پر مخ او یا د هلکانو پر مخ ټول ښوونځي دې پرانیستي، تدابیر دې ورته ونیسي، تدابیر دې ورته سم کړي، په دې هیله چې د ټولو هېوادوالو د هېوادونو سره سیال.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه صدام محمدی د هلمند مساکره ولسوالۍ ته دی ته دغه پیغام پرېږدم. هیله ده چې نشرې کړي. ما پر اسلامي امارت دغه غږ دی چې د ښځو مکتبونه دي پرانیست.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو محترمو اورېدونکو ته وایم. احمد همدرد در سره په پیغام پریدم د لغمان ولایت د کرغیو ولسوالۍ د عزیز خان قصلې سیمه نه او د ما دغه خواسته د مسؤولو چارواکو نه چې زمونږ په علاقه کې د عزیز خان قصل په علاقه کې څلوېښت کاله مخکې یو لیسه وه او اوس هم یو لیسه ده او په ګرمۍ او یخنۍ کې زمونږ واړه واړه ماشومان تر یو کیلو یو نیم کیلومتر پورې مزل کوي او هیڅوک هم داسې توجه ورته نه ده کړې په دا دومره وخت کې او غواړو چې اوس د معارف وزارت او ریاست دواړه ورته توجه وکړي او یو استازی راولېږي. ډېره ګڼ مېشتي علاقه ده او په زرګونو ماشومان په یو یو مکتب کې مطلب درس وایي درس کې دا مکتبونه ته توجه وکړي. په هر علاقه کې همدغه حل ده او باید چې خدمت خلکو ته خپل وښیي دا نوی حکومت. السلام تر احترام.
السلام علیکم. زه رحمان الله زکی پکتیکا ولایت خپل سوالنه ته پیغام پریږدم. د طالبانو د پریکړې په اساس باندې د نجونو ښوونځي ته اجازه نه ده ورکړې. په دې باندې موږ ډېر متاثره شو. دغه غلطه پریکړه ده د افغانستان او د افغانستان د نجونو د راتلونکي په اساس ولې موږ ضرر اجازه ورکړه.
سلام علیکم. نیک هیلی سلامونه ومنی. اول ورځ زما خبرې وکړې د زما خبرونه شریعت ته نه ورسېدې که څه نقل که ماته نوبت نه ورسېدې. خو زما دا هیله ده چې په دغه ارزو ده چې دا کوم تاسې پروګرام چې راخستی دي ټلیفون کې مې هم دغه نه سدون کرلیف نشته. خیر خو دغه د نجونو په باب باندې دغه تاسې دا نشریات راخستی دي دا خو باید د اسلامي امارات په ټوله دنیا کې که اسلامي کوپرې ټوله دنیا کې دا دغه په مقابل باندې دا ټوله دنیا کې وګوره. نجونې سبقونه وایي درسونه وایي تعلیم کوي تربیه کوي ښه دا خاص پر موږ باندې ترتلې ده دا خبره. دغه ته زه نه پوهېږم چې دا سره کوم کیسه ده ی طالبان ورنګم په دغه کې توجه وکړي چې په دغه ورور دنیا دنیا دي نه راپاري په دغه خلک راپاري دولتونه راپاري مشخص مرستي بار باندې په یو باندې او بل باندې باندې. نو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې چې دا زموږ نشریات دغه کې د اولین غشتي د چې زستای سره په تماس کیم. نو ان شاء الله دا مې شاده لپاره به زستای شي ملګری هم کړی ژوند دی او په خدای په امان. از موږ نیکه هلی ډیر سلامونه تاسو ته ورسېږي چې دغه زما نشریات باید بیان شي.
السلام علیکم. زما په خلې کې ښاغلی د جاپان ولایت د نظام او مصالحې د سینمارانو څخه مې اړیکې نیولې ده. وروره ساده طالبانو د کلتو او د چارواکو په کمیټې باندې د ستاسو د انجینرو مخکونه خلاص کې تر څو موږ د افغان کوئی دې دا چې تاسو نعمت برخمه نیسي وره تاسو وګورئ دا د ساجن کاڅه چې موږ په تل کې د فخواس په دې کمزوري حالت کې روانه او اوس هم دې په دې باندې ورکوې. نو دا کاڅه چې فکر کوم چې به دې څه پر تر اخته شي نو که دا رقم عامه طالبان ته سره کوي نو دا په فکر د طالبانو او د ولادت تر مفاهیم سره یو وی او ځان یو دوه فاصله را مفاهیم شي طالبان وڅ دا له دې څخه حکومت کوي دا طالبان له سوزونه کې ځای پیدا کړی دی نو دې دا کار نه کوي.
السلام علیکم. ریښت ولایت نه در سره پاری کا کیما دا طالبانو چې کوم خوندې تړلې دي دا غالي کار دی خارجانو سره دا چې په رسمیت هغه نه پیژنې نو دی خارجانو غوښ له موږ نه اخلي. نو هله مدد چې د دې دی خارجانو امریکایانو غوښ له موږ نه اخلي نو خوندې دی خلاص کې دی که فشار اوري په خارجانو باندې نو د موږ دی هغه د طرف سر نه ګرځي. مهله مداد چې د انجنیر او لکان خوندي واړه خلاص شي ډیره زیاته مننه کوم.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې پر خوندي یو سربېره مو د نور ستونزو په اړه راته اپریخي وو. د خوندي په اړه باید وایم چې طالبان الله هم تازه څه نه دی ویلي خو په خوایې ټینګار کړی چې دوی د خوندۍ پرانیستو تجمندي او جربه د ټولو نجونو پر مخ خوندۍ پرانیزي. تیر اونۍ درې سوه ورځې پوره شوې چې نجونې له شپږم ټولګي پورته خوندۍ نه بي برخې دي. دا چې له خوندۍ پاتې شوې نجونې څه ډول حالات کې ژوند کوي دغو محدودیتونو یې هیلې څومره مړاوي کړي په همدې اړه مې د دولسم ټولګي لويز د کوونکې فرشتې ولی سره مرکه وکړه.
دا لاس میاشتې شوې چې زموږ مکتبونه تړل شوي او موږ یعنی یو مبهم او نامعلومه سرنوشت سره دچارستو. دا یو طبیعي خبره ده، کله چې موږ مکتب ته تلو او اوس هم آخري کال کې دولسم کې رسیدلی یو، نو موږ یو هدف درلوده، اوس هغه هدف هم د لاسه ورکړی او ژوند ډېر بېمانا ښکاري. یعنې دا ټولو ته همداسې دی، یوازې زه نه یم، یعنې دا ټول خلکو چې درس ویلي هغوی به یو هدف درلود، اوس هغه هدف نشته. اوس یعنې ټول خلک همداسې مبهم وضعیت کې ژوند کوي او نه پوهېږي چې څه وکړي.
ستاسو هدف څه و او اوس ولې له دې خپل هدف نه شاته سوي یا ناهیلي سوي؟
خو ما هدف و چې په دې جهان کې یو مثبت تغیر راوړم او وکولای شم خپلو خلکو ته او خپلو همنوانو سره مرسته وکړم. خو اوس هیڅوک هم نشي کولای چې یو یعنې جاهل او نادان اوسېږي، خو مکتب ته چې څوک لاړ نه شي نو هغه د خپل جهان د هغه جهان کې چې ژوند کوي د هغې په اړه پوه نه شي، نو نشي کولای خلکو سره مرسته وکړي. نو همدغه سبب کېږي چې یو فرشا ته پاتې شي.
تاسو څه هیله درلوده چې ډاکټره سي، انجینري خیال مدرلوده، د ښوونکي خیال مدرلوده، یعنی هغه د لسم یو لسم ټولګي ته چې کله څوک رسیږي بیا نو ځان سره یو انتخاب لري یا غوراوی لري چې یو دوه درې انتخاب به مې څه وي؟ ستاسو انتخاب څه دی او څومره هیله لري چې ممکن زمينه برابر شي ځکه طالبان وایي چې دوی به ښوونځي پرانیزي اما صرف تګلارو ته پته مدي؟
زما خپل هدف خو دا و چې زه یو ساينس پوه شم په راتلونکي کې، او د دې خاطر مې هم ډېر یعنی زیار باسته یو فزیک سره مې ډېر علاقه وه، او کله چې ښوونځي وتړل شول نو ډېر لپاره باید اوس هم زه مطالعه کوم. یعنې خپل هدف مخته بیایم، خو بیا هم دا راته لږ ذره سخته ده چې لکه سمدون نه لري پوهنتون کې تا نه پرېږدي، ماسټرۍ نه شي اخیستلی، ډاکټرا نه شي کولی، نو دغه هسې مشکلات را پېښېږي او دغې ته په تشویش استو. انشاءالله چې مکتبونه به خلاص شي موږ هم همدغې هیله استو. که خلاص نه شي نو موږ باید یعنې ټول خلک مجبور کېږي چې خپل هېواد پرېږدي او د هېواد جلا وطنۍ کې درس خپل ادامه ورکړي. یعنې
بله، یعنی همدا ما ویل چې طالبان هم نه وایي چې د ښوونځي دروازې نه خلاصوي، دی وایي چې یو څه وخت اړتیا لري، ګرچې وخت لږ زیات څه ځکه دغه نړیوال ټولنې د ښوونې فعالانو په انتقادونه زیات کړي دي. ستاسو ښوونځی په خوا څنګه وو؟ یعنی نجونې او هلکان بیل سره کېناستل؟ څومره معلومات چې موږ لرو په خوا هم ښوونځي داسې و چې نجونې په یو ټایم کې راتللې، هلکان په بل ټایم کې، حتی ښوونکي هم ټولې ښځې وې، یعنی نارینه ورته ښوونه نه ورکوله هغه کسان چې شپږم ټولګي پورته وو.
کوم مشکل هم زه پکې نه ګورم چې ډېرې نه خلاصي. او زه خپله په یو شخصي مکتب کې وم او هغې یو تعمیرونه جدا وو، بېخي جدا موقعیتونه کې وو، د هلکانو او د نجونو ښوونځي جدا وو، معلومانې زموږ ټول ښځینه معلومانې وي. که مشکل زه نه ګورم چې فیلان دپاره دا ښوونځي ولې تړل شوي.
او تاسو حتما خبرې چې په یو شمېر ولایتونو کې له هغې ډلې په بلخ کې په مزار شریف کې نجونې ځي مثلا تر دولسم ټولګي پورې تعلیم عملا دوام لري؟
یو مثبت نظر لرم دې ته، ډېر خطر. او زه فکر کوم چې بعض خلک دي په دې حکومت کې چې د نجونو تعلیم سره مخالفت کوي، او بعضې شته چې نه کوي. او دا چې هغوی ځي دا یعنی غلطه خبره نه ده، ښه خبره ده، خو دغه چې زموږ حق خوړل کېږي بیا
ما هم دا خبره کوله. موږ چې څومره معلومات وکړل په بلخ کې دغه دینی علما چې دوی خپل رول ادا کړی د طالبانو محلي چارواکو ته ورغلي، هغوی سره استدلال کړی، بلاخره د همدې استدلال په نتیجه کې طالبانو هم د ښوونځیو دروازې پرانیستې دي، ځکه که د حجاب موضوعي خلک ورسره مني، که د ټولګیو جداوالی وي خلک ورسره مني، حتی د ښوونځیو ودانۍ تاسو ویل چې سره جلا وي، نو که دغه شرایط مساعد وي لکه څنګه چې طالبان هم غواړي، فکر نه کوي چې ژر تر ژره حداقل هغه ښوونځي خلاص چې دغه شرایط لري، هغه شرایط چې طالبان غواړي؟
زما په نظر فعلاً یعنی ټول مکتبونه دا شرایطو کې برابر دي، او ځینې داسې مکتبونه هم شته چې بېخي خالي دي، یعنی د نجونو دپاره وو خو اوس بېخي خالي دي او هلته څوک نه ځي. نو دا به یعنې وخت هم ضایع کېږي، معلومان ته معاش ورکول کېږي خو هغوی دا کار نه کوي. یعنی د څه معلوم نه شته، خو دا چې بهانې دي نو دې باندې یعنی زما منطق یې نه قبولوي چې یعنی کوم دلیل به وي چې دا ښوونځي پروسه باندې.
بله، ورسته پښتنه تاسو نه کوم، بیا تاسو سره مخخه کو او بخی چې خبرې مو هم سره ډیر شولې. دا سی راپورونه دي چې هغه انجونه چې په کورونو ناشته دي، تاسو وای چې تاسو مطالعه کوي، آزاد مطالعه کوي یا به هم د خونځي مزامین لولې، دوی وای لیو ډول رواني فشارونو سره مخامخ دي. تاسو چې خپل ټولګیوالو سره کیسې کوي، ور سره په تماس کې یا په کلیو باندو کې ګوري، په محفلونو کې ګوري، دا انجونه چې په کورونو ناشته دي، خونځي ته د تګ اجازه ورته اوس نه ورکول کیږي، زمينه ورته نه برابر. رښتیا هم دوی داسې رواني فشار غالي
کرستیا و ما زغبل مهم، یعنی یو وخت می ډیر په شوق درس وایم، په لې خوص یعنی لګره شوقی کب شوای دي، او بیا هم دا د ما په نظر دا یو زمو باندې یو واجبات ده چې درس وایم، یعنی شرایط هر رقم شرایط راځي، دا خو د انسانيت یو فریضه ده موږ باندې چې موږ باید خپل درس مخکې وېسو او خپل ځان، یعنی هغه واجبات چې خدا پاک موږ تر کړی دا هغه باید سرته ورسو چې هر شرایط وي. کوم بلې ما ته دې شرایط هم مسایې دي، مثلا انټرنیټ ته لاسرسی لرم، کتابونه لرم، زما خویندې دي، ما نه لوی دي، هغې زما سره درس ویلی شي، خو بیا هم بعضې خلک دي چې دا شرایط ورته مسایل نه دي، ټلیفونونه نه لري، لپټاپ نه لري، یعنی آنلاین درس ورته مسایل نه لري، دوی به هم ناهیلي کېږي. نو ځکه چې افغانستان کې همغه د تعلیم کچه هم ډېره ټیټه وه، خلک نه پوهېدله چې ولې درس وایو، یوازې پوهېدله چې همداسې درس وایي، بیا اخره کې د درس ویل یعنی هدف یې ورته صحیح معلوم نه و، اوس چې یعنی همغه درس هم نشته، دوی نه پوهېږي چې وکړي، همدغه خطره شوق کم شوی او داسې مشکلات شته.
د دولسم ټولګي زده کوونکي فرشته ولي وه. د دې اونۍ آزادۍ او اورېدونکي پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422122111 شمیره بیا وایم 00422122111115.
قسم سور دے داس مادے کشاڑا تک گلپ قسم سور دے داس مادے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے داس مادے کور دے داس مادے کشاڑا تک گلپ قسم سور دے داس مادے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے داس مادے کور دے داس مادے کشاڑا تک گلپ قسم سور دے داس مادے محل دا وے کبھی نو درو وائے ہوے کد محل دا وے کبھی نو درو وائے ہوے کد محل دا وے کبھی نو درو وائے سما خدا د خٹو گٹ پور دے داس مادے سما خدا د خٹو گٹ پور دے داس مادے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے داس مادے کور دے داس مادے
کشاڑا دک گل پکی سم سور دے داس مالے خل کو بلیزڑ خوگی گی زما پر سوائے دخل کو بلیزڑ خوگی گی زما پر سوائے دخل کو بلیزڑ خوگی گی تم مینا کی کتور دے کپی غور دے داس ما دے